دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویز بوریوال کاکړیم بیا هم تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د دې ورستۍ خبرې غړي د کوربه په هي سر کلی وایم. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې یو نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونه په دویم نیمه کې به تاسو ته د پاکستان د کورونی ورس پاړو هم دغه سي نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې ساته خبرونه اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د پاکستان د سینټ مشر وایي حکومت د فیض آباد د مظاهرو د ختمولو لپاره د پوځ درابللو په حق لا ځواب وایي. د ترګری پر ضد جوړ اسلامي ملکونو پوځي اتحاد غونډه دا مهال په سعودي عرب کې روانه ده او ملګری ملتونه وایي د شام حکومت په خلې کړي چې پلاوی به یې په جنیوا کې په کېدونکو خبرو کې ګډون کوي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی وای حکومت د فیض آباد د مظاهرو د ختمولو لپاره د پوځ در بللو په حق لا ځواب وایي. بلخواره د هیواد د کورنو چارو وزیر مملکت ویلي پوځ له نو په کار چې د فیض آباد د مظاهره کوونکو او حکومت ترمنځ په لانجه کې مداخله وکړي. د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی پرون په یو بیان کې ویلي چې د فیض آباد مظاهرو ختمولو په څیر کارونو لپاره د پوځ را بللو اقدامات خطرناک دي او ملک سیاسی گوندونو ته یې پر ضد یو موټی کېدل پکار دی. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي یو بل سینیټر تاج حیدر هم نن پر دې اړه مشال ډوته ویل.
یو فورم شته چې هغه جمهوریت او نمائنده فورم دی. حکومت له پارلمان ته ویل پکارو چې سو شو او سنا او چې کوم سوالونه اوچتېږي دا هغه جواب ورکړي. سوالونه ډیر اوچت شو او هغه تاسو قتل
ملخره د هیواد د کورنو چارو وزیر مملکت تلال چودری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې پوځ له په سیاسي لانجو کې ښکېلېدل مناسبه خبره نه ده. د په خبره د لبیک یا رسول الله مذهبي ډله د یو سیاسي مقصد لپاره پر احتجاج بوخت وه او هغه دا چې غوښتل یې حکومت ختم کړي. خو بل پلو لبیک یا رسول الله ویلي چې د حکومت د هغه اقدام خلاف راوتلي وو چې د قومي اسمبلۍ د غړو د سوګند پاڼه کې یې بدلون راوستلی وو. د حکومت او فیض آباد مظاهرچیانو ترمنځ جوړمه ورځ د شوې لوزنامې وروسته د یو ویشت ورځو درنه ختمه شوه. په لوزنامه کې د پاکستان د پوځ له مشر مننه شوي اول شوي چې هغه هیواد له لوی بحران وساته. د ترګری پر ضد جوړ اسلامي ملکونو پوځي اتحاد غونډه دا مهال په سعودي عرب کې روانه ده چې پکې د پاکستان په ګډون د یو څلوېښت ملکونو دفاع وزیران او سفیران ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو محکمې په وینا پرون د یادې غونډې د پرانستې په موخه د پاکستان دفاع وزیر غلام دستګیر ویل چې د ترګری پر ضد پاکستان ډېرې هلې ځلې کړي او قربانۍ ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د پوځي اتحاد لخوا په مشترکه مفاهمتي عمل کې د پاکستان لخوا د مرستو او حمایت کولو باور ورکړل شوی. د ترګری پر ضد د اسلامي ملکونو پوځي اتحاد ډله چې د سعودي عرب په مشرۍ په کال 2015 کې جوړه شوې چې اوس مهال یې مشري د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال لاهي شریف کوي. په دې اتحاد کې عراق، شام او ایران نه دي شامل او قطر بیا د غونډې ته خپل استازي نه دي ورلېږلي. د جنوبي وزیرستان د بوبړ او سیمل سیمو مشرانو غوښتنه کړې چې د دوی زورول دي بند کړل شي. پرون پر ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د مسعود قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې غوښتنه وشوه چې له یادو سیمو د لټون په عملیاتو کې د بېکور شو خلکو سره د حکومت مرستې وکړي. د جرګې یو ګډونوال ملک رحمت الله پر دې اړه مشال ډوته ویل.
د دغه خلک چې کی مشکلات آی لکه خیمه چې کیم سامان دای د ضرورت دا و د ته هیڅ شای نه دی ملا شوای میرا کوماتا پر زور د اپیل کی اقوام متحده تا چې دغه خلک دا داس امداد وشي لکه تیر چې کیم د متاثرین امداد وشه.
بلخ د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ مشال ډوته ویلي چې څو ورځې مخکې په بوبړ او سیمل سیمو کې د مشکوکه وسلولو پر ضد لټون عملیاتو له وجې د بېکور شو خلکو ستونزې بازر تر زره هوارې کړل شي. د پېښور یونیورسټي زده کوونکو د زیاتو پیسو نو د تعلیمي اسانتیاو د کمښت پر ضد احتجاج پیل کړی. په پېښور پوهنتون کې د متحد طلبه محاذ په نامه د زده کوونکو د اتحادیې غړي د پوهنتون د وایس چانسلر دفتر مخ ته په احتجاج ناست دي او وایي تر هغو به احتجاج روان وي تر څو چې یې غوښتنې نه وي منل شوي. د دې احتجاجي ناست یو مشر اول شیر خان نن مشال ډوته ویل.
پېښور یونیورسټي کې په 2014-15 کې به فیسو د یونیورسټي 25,000-20,000 اوس د پېښور یونیورسټي فیس د 49,000-50,000 په اباسین یونیورسټي کې د فارمیسي ډپارټمنټ فیس د 53,000 او په پېښور یونیورسټي کې د 1,08,000.
مشال اړیو هڅه وکړه چې پر دې اړه د پونتون له انتظامي سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. مشال اړیو ته غوږستی د لوګر ولایت په مرکز پل علم خار کې ننۍ زرمرګي حملې 11 ملکیان جوبل کړي دي. د لوګر د والي بیان د سلیم صالح مشال اړیو ته ویل چې زرمرګي حمله د برکی برګ ولسوالۍ د موټرو په اډه کې د امنیت پر امیر ایوب وردک شوې ده. د صالح په خبره د امنیت امیر لبریده روغ وتلی خو د دوو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. تر اوسه کومې ډلې د حملې ذمواري نه ده منلې. د اروزګان ولایت په چرچین ولسوالۍ کې اته وسلوال طالبان ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان امنیتي چارواکو مشر اړه وویل چې تېره شپه د اروزګان په چرچین ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شو، 15 نور ژوبل دي. وسلوال طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي د شام حکومت پخلی کړی چې پلاوی به یې په جنیوا کې په کېدونکو خبرو کې ګډون کوي. تر دې مخکې د شام حکومت داسې اشاره ورکړې وي چې کېدای شي دوی په دې اونۍ کې کېدونکو دغه خبرو کې ګډون ونه کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویان د نن په جنیوا کې خبري غونډې ته ویل چې شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا وایي داسې پیغام ورته ترلاسه شوی چې وایي د شام حکومت پلان لري چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره یې پلاوی سبا له جنیوا ته ورسیږي. دا براسال کې دا چې د حکومتي پلاوی پرته دغه غونډې پیل شوي. بلخو د شامي حکومت د پوزیشن د پلاوی مشر ویلي چې د دوی هدف د شام د ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کول دي. د شام جګړه چې د 2014 کال په مارچ کې پر حکومت ضد مظاهره کوونکو د تشدد نه پس پیل شوي وه. تر اوسه یې په ترس کې د 3 لک زنه زیات کسان وژل شوي. او د نړۍ د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس په میانما کې خبرداری ورکړ چې د میانمار راتلونکي د هر یو نسلي ګروپ ته په درناوي پورې تړلې دي. د هغه اشاره له روهینجیا مسلمانانو ملاتړ ته وه چې له کلونو راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او په وروستیو کې د پوځي عملیاتو او تاوتریخوالي په سبب په خپلې سیمې یې پرېښودې دي. پاپ خوشیني خدا چې د میانمار خلکو کورنۍ جګړې او تاوتریخوالي زپلی دی او ټینګار یو کړ ټول هغه خلک چې برما خپل کور بولی باید اساسي حقونه یې خوندي شي. په داسې حال کې په پلازمین نیپودو کې له میرمن سوچی سره وکتل چې روهینجا مسلمانانو سره د میانمار د پوځیانو د تاوتریخوالي او د هغوی د زورونې په خاطر نړیوالو توند غبرګونونه خودلی دي. دا اوس د مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسمال او کرنسی بای له محمد عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.28 روپۍ 10 پیسې او 1.28 روپۍ 80 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.22 روپۍ 25 پیسې او 1.63 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 9 روپۍ 45 پیسې او 9 روپۍ 60 پیسې. او یو افغانۍ په 1.56 روپۍ اخیستل کیږي او 1.59 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 312 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریاله خرڅول کیږي. او ست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به په پیښور بن او کوټه کې اسمان شینوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټی ګریډ او زیات نه زیات 3 درجه سینټی ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 10 او زیات نه زیات 40 او کوټه کې به کم نه کم 2 درجه سینټی ګریډ او زیات نه زیات 14 درجه سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې اسرار الله مومند او محمد عمران وړاندې کول. د پاکستاني سینټ مشر له حکومت څخه په دې اړه وضاحت غوښتي دي چې ولې یاد د درنی ختمولو لپاره پوځ ور غوښتي وو. سینیټر عثمان کاکړ وایي
دا ډېر جاتوب سوې دی، دا د خاص لاند سیټ سوې دی او په کار هم دا دی چې د دې پارلمنت پارټیانې ولس ته دې نوټس واخلي. دا یې حکمرانی به وي، داسې نه ده چې بس خلک بیلی.
یو قانون پو وایي د مذهبي ډلې له احتجاج کوونکو سره تړون او د پوځ منځګړیتوب دواړه غیر قانوني کارو.
ملک قانون بخوا ختم دے، قانون نے زندگی دے ملک دے فوج حکومت دے فوج تو غالی آکی اور آگا دن آگی دے رخیالت را دے درنے نار.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي دوی ته د اجازه ورکړل سي چې په پوځي عملیاتو کې نړول سوي د میرالي بازار مارکیټونه په خپل جوړ.
امیدار بھی ادا کا درخواست کی سمرا ملیات وشولا خو تیر شولا ان شاء الله اس پر پرسکون علاقہ جوڑا شوی دو چې مشته دی بغیر د نسینا چې کیمه مشته دی د جوړول اجازه تو کو چې بای توس ور خلاص یی چې کیمه چې سکه سمې جوړا
د فوجي عملیاتو له قبل د جنوب وزیرستان به کور کړل سی وی خلک وای په کیمپونو کې به یار مددگار پراته دي.
چې یو ور رغللی خپل علاقه ته بیا واپس چې تو سه لور سه دوا مورچه بیا رغللی غړ رتا وکړه چې ته ارشا پرده پدوی ګنټه سه پلاور د ټپک سره امیر والا
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي ناستې ختمولو لپاره د هغه هیواد د حکومت پر کړنلاره نیوکې کړې دي. نوموړي د سینټ پرونۍ غونډې ته په خپله وینا کې له حکومت څخه پوښتنه کړې چې د یادې مسلې حولولو لپاره یې ولې له پوځ څخه مرستې اخیستې. بل پلو د داخله چارو وزیر مملکت طلال چودري له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ده په وینا پوځ باید د حکومت ته احتجاج کوونکو مذهبي ډلو په مسله کې ځان نه وای شکل کړی. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د ګل په ورځ د سینټ غونډه وشوه چې پکې د مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله لاړخه په ورکړې شوي درنې بحث وشو. په دې موقع د سینټ چیرمین رضا ربانی په ټول سیاسي قوتونو دانشورانو او ماهرینو له په مل کې پیدا کېدونکو د خطرناک رجحاناتو د خاتمې لپاره په یو ځای په یوې بیانیې د کار کولو ټینګار کړی. رضا ربانی په فیض آباد روډ د نور کوونکو سره د حکومت په معاهدې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ولې حکومت پوز رو غوښتو په معاهدې کولو مجبوره شو. د داخله امور وزیر مملکت طلال چودري نه وپوښتل چې داخله وزیر پنځلس منټو کې عدالت ته وړاندې کېدی شي نو پارلمان ته ولې نشي راتلی. چې د څه په جواب کې د طلال چودري وینا وه چې حکومت ته د یو ورځ ورکړی شي. د سینټ د کاروایۍ پر وخت د سینیټرانو لخوا دا غوښتنه وشوه چې حکومت د ټول حقایق پارلمان ته وړاندې کړي او ملک کې د ټولو درنو تحقیقات وشي. د پیپلز کون سینیټر تاج حیدر وایي چې حکومت د دې مسلې په اړه د پارلمان غونډو ته نه دی راغلی.
یو فورم شته چې هغه جمهوري او نمائنده فورم دی. د دې لارې حکومت له رپورټ ورکول پکار وو. وزیر اعظم سعودي عرب لال داخله وزیر بل چرته دي او کړه داخله چارو د مملکت وزیر راضي نو هغه سره د سو ویل لپاره نوي حکومت له پارلمان ته ویل پکارو چې سو شو او سنا او چې کوم سوالونه اوچتيږي دا هغه جواب ورکي. سوالونه ډیر اوچت شو او هغه تاسو قتل.
سېنېټر عثمان کاکړ مشالې ډیو ته ویل چې حکومت له پارلمان غړي غونډه ته د درنې تفصیل ورکول پکار دي.
دا چې دی دا ډیر جاتوب سو دی دا د خاص پلان ته سو دی او پکارم دا د چې د دې پارلمنت پارټیاني ولست دي نوټس واخی حکومت دې نوټس واخی جوائنٹ سیشن راو غواړي. دا ډېر مهمه مسله ده. جج ناری وی جج څه ویلې؟ سپریم کورٹ جج څه ویلې؟ دای کورٹ جج څه ویلې؟ د کڅوک د سیاست شوق لري هغه د استعفا ورکړي بیا د راځي سیاست ته وکړي.
لڑکی مشال ریڈیو حکومتی چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو مصروفیاتو له وجې حکومتی چارواکو خبرې ونه کړې. خو بلخوا یو نړیوالې مطبوعاتي ادارې سره په خبرو کې د داخله امور وزیر مملکت طلال چودري ویلي چې یو پوځي افسر له حکومت او تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ د معاهدې برخه جوړېدل نه و پکار. د نوموړي په وینا چې سیاسي معاملو کې کله ټیټېدل وي او کله خبره کول وي نو په داسې کې د وردې چوونکو په موجودګۍ کې د ادارو په غیر جانبدارۍ خبرې کیږي او د هغې د متنازعه کېدو تاثر هم مخې ته راځي. د مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک تیرې یوې ورځې په فیض آباد روډ درنه ورکړې وه کومه چې تېره ورځ حکومت سره د یوې معاهدې کولو پس ختمه شوې. یاد ګوند ویلي وو چې په دې کې پوځ مرکزي کردار لوبولی. دې لړ کې د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقي د درنې د کیس اورېدنې پر مهال ویلي وو چې پوځ د خپل آئینی کردار کې وسی او که د سیاست شوق لري نو ریټایرمنټ دی واخلي او سیاست دې شروع کړي.
ربی اکرم خان وال اسلام آباد څخه. د اسلام آباد په فیض آباد کې د مذهبي ډلو لخوا احتجاج د پاکستانی پوځ د ضمانت او د قانون د وفاقي وزیر زید احمد پر استعفا پای ته ورسید خو ځینې پوښتنې تر شا پرېښودې. مثلا دا چې آیا د احتجاج ختمولو لپاره د حکومت کړنلاره سمه وه او کنه؟ آیا د درنې په فشار کې د وفاقي وزیر استعفا سم کار وو او کنه؟ او بل دا چې آیا پوز په دې کار کې د مداخلې په کولو سره یو ځل بیا د ملکی حکومت واک تر پښو لاندې کړی او کنه؟ د بشیر ګواش په ریپورت کې د دې پوښتنو د ځوابونو موندلو هڅه کوو.
د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د کورنو چارو وزیر حسن اقبال د نومبر په ویشتمه ورغخته وو لاغه وغختل چې د فیض آباد په درنه کې د پوز منځګړتو په اړه وضاحت وکړي. د مطبوعاتو تر مخه جج جسټس شوکت صدیقی د پوز پر مداخله نیوکه کړې دي. ځینو د درنې په فشار د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد استعفا هم سخت دریځو ته د حکومت تسلیمېدل ګڼلې. د قانوني چارو پو قاضي انور یو له دغه سې کسانو دی. هغه مشال ریډیو ته ویل د پوز منځګړتوب او د قانون وزیر استفا دواړه غیر قانوني کار دی.
د ملک قانون بخوا ختم دی. د ملک د فوج حکومت د فوج غواړي کی او هغه ډیر خیالات را دي دا نه.
خو د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د کورنو چارو وزیر حسن اقبال ویلي مظاهره چانو سره شوه جوړ جاړه د هواد ګټو ته په پام کې نیول سره شوه. تر دې مخکې حکومت له شلو ورځو راهیسې روانې درنې ختمول لپاره د مذاکراتو تر ناکامېدو وروسته پولیسو ته د عملیاتو حکم وکړ. د پولیسو عملیاتو نتیجه ورنکړه او د نومبر په 25مه له پوځ څخه د کاروایي غوښتنه وشوه، خو پوځ وویل چې پر خلکو باید تشدد ونه شي نو ځکه یې عملیات ونه کړل. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون اتحادی جماعت علماء اسلام ګوند سینیټر حافظ حمدالله چې تر ټولو مخکې په سینټ کې د حلف نامې دا مسله راپورته کړې وه د پوز دی کارتا د شک په سترګه ګوري. د تحریک لبیک یا رسول الله ډلې پر حکومت تور پورې کړی وو چې د قومي اسمبلی غړو په حلفنامه کې د ګوتو په وهلو سره د ختمې نبوت ټکو ته زیان رسولې، خو مرکزی حکومت ویلي چې دغه د لیکلو غلطي سمه او دا حلفنامه یې لا نوره سخته کړه، خو مظاهره چانو دا نه منله او د قانون وفاقي وزیر استعفا یې غوښته. پر دې ټوله مسله په قومي اسمبلی کې یو اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خاموشه او بل تحریک انصاف د مظاهره چانو ملاتړ کاوه. د پیپلز ګوند یو سیاستوال سید غنی وایي که حکومت ترې مرسته غوښته وي کولی خو د درنې ختمول لپاره د پوز مداخله د جمهوریت کمزوري کول دي.
په تیرو اتو ورځو کې حکومت په خپله هم نه ښکارېده. زما نه یادېږي چې حکومت پر دې مسله په پارلیمان کې سیاسي ګوندونو سره مشورې کړې دي. کې کړی وي کېدای شي پیپلز ګوند یې ملاتړ کړی وي. تر څو چې د پوز په منځګړتوب د درنې د ختمېدو خبره ده نو دا خکار ونه شو. لدی جمهوریت لپاره بد پیغام زی که دا سنو شوی خبو.
دا حکومت او فیض آباد مظاهره چانو ترمن شوی لوزنامه کی دا پاکستانی پوز لمشر جنرل قمر جاوید باجوا مننه شوی او ویل شوی چی هغه هیواد لوی بحران وساتو.
بشیر گواشو. فرانس پریس خبری اژانس په پاکستان کې د پای ته رسیدلې احتجاج په اړه لیکنه کړې ده. اژانس لیکي چې په دې ملک کې د ناموس رسالت په نامه قانون مذهبي ډلو ته د یو خطرناکې وسلې په توګه په لاس ورغلی دی. د اژانس په لیکنه دا ځکه چې ناموس رسالت هلته یوه ډېره حساسه مسله ده. د دې لیکنې لنډیز لیو لنډې دې وروسته. فرانس پریس خبری اژانس تحریک لبیک یا رسول الله نومي مذهبي ډلې ته په اشاره لیکي چې دې ډلې نه یوازې وفاقي وزیر پر استعفا مجبور کړ، بلکې د ناموس رسالت قانون په مرسته یې حکومت ته هم زیات تاوان ورسوي. د پاکستان د قانون وزیر زاید احمد د دوشنبه په ورځ له هغه وروسته استعفا وکړه چې یادې مذهبي ډلې په اسلام آباد کې د خپلې احتجاجي ناستې پای ته رسول په همدې پورې وتړل. اژانس لیکي چې د مذهبي ډلې د فشار په نتیجه کې د ټاکل سوي وفاقي وزیر زاید احمد استعفا په پاکستانی سیاست کې یو ناوړه مثال پرېښود. فرانس پریس خبری اژانس لیکي ناموس رسالت په پاکستان کې دومره حساسه مسله ده چې له کبله یا بلواګرو بېل ثبوت هم خلک وژلې دي. لیکنه کاږي چې دا یوازې هلته د مذهبي ډلو او بلواګرو خبره نه ده، بلکې دا د پاکستان په اساسي قانون کې هم د مرګ سزا لري. د یاسر لطیف همدانی په نامه یو پاکستانی قانون پوه اژانس ته ویلي چې ناموس رسالت یو داسې پراخه او حساسه مسله ده چې په اسانه نسی تشریح کېدای. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو په وار وار غوښتنه کړې چې په دې قانون کې باید بدلون راوستل سي، هغه ځکه چې د دوی په وینا خلک یې د شخصي ګټو لپاره کاروي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د انټرنیټ پر مخ لیکونکي هم په نشر شوي او په موبایل میسجونو کې داسې خبرداري هم ورکړل شوي چې څوک په دې مسله کې ګوتې ونه وهي. د امنیتي زده کړو د څېړنو د مرکز غړي زیشان صلاح الدین فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دا خبره اوسنۍ نه ده، بلکې دا له تیرو 40 کالو راهیسې په پاکستان کې د زغم نشتوالی، سیاسي اختلافاتو او د ولس په اندېښنو د ریاست د نه پوهېدو نتیجه ده.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښي چې مونږ یو چرچ وو اخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنې موږ په خپل د او چټونې د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د شمالي وزیرستان د میرالی بازار تجاران وایي حکومت او پوځ د دوی ته اجازه ورکړي چې دوی هلته نړول سوي مارکیټونه په خپله جوړ کړي. دغه مارکیټونه د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د ضربي عملیات په نتیجه کې نړول سوي وو. دوی وایي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته زر تر زر اجازه ورکړي، هغه ځکه چې د دوی په وینا د ژوند ټول چارې یې له خپل کاروبار سره تړلې دي او کاروبار د بازار د نشتوالي له کبله په ټپه ولاړ دی. عمر دراز وزیر له دوی سره غږېدلې، راځي چې رپورټ یې واورو.
شمالی وزیرستان میرعلی اوسیدونکي وایي چې ضرب عزب عملیاتو په ترس کې میرعلی بازار خالی میدان جوړ شوی او دوی له ډېرو تاوانونو سره مخ شول. خو د دوی په وینا نن چې په خپل جایداد یا ځمکه بیا مارکیټونه یا دوکانونه جوړوي نو دولت لخوا اجازتنامه اخیستو بغیر یې نشي جوړولی. دوی وایي انتظامیه او فوز دې په آسان شرطونو اجازتنامې ورکړي چې خپل ړنګ شوي مارکیټونه په خپله جوړ کړي. د میرعلی اوسیدونکي طاهر الله وایي د خپلو مارکیټونو جوړولو اجازه دې ورکړي.
امیدوار بینا دغه درخواست کی چې سمرا عملیات وشول اخو تیر شول ان شاء الله اس په پر سکون له کا جوړ شوی دو چې مشته دی بغیر د نسینا چې کیمه مشته دی د جوړولو اجازه تو کو چې بای تاسو ور خلاص یی چې کیمه چې سکه سمې جوړوي مش نقشه به جوړوي.
د میرعلی بازار تاجرانو اتحادیه یو غړی محمد بوستان وایي د خپلو مارکیټونو جوړولو لپاره دی NOC یا اجازت نامی عمل ورته تیز او آسان شي.
میشته ونی زیات شوی دی په خاطر باندې چې میشته زر نظر وشي او په دین سیمه مده چې سمره تیزی وشي او کمی بشه وشي. زبردست کنګالی اسمه په وجود شه نشتا د میش د حکومت نظری کېستا چې میشته زر نظر چې کیم دا کنه دیغه تنظیم او کوم مارکیټ می جوړ نه کړلو بیا مو کاروبار نشتا امو سرات نشتا امو وجود نشتا خپل جوړاو او چې صرف میشته صرف اپرول تیز شي.
نمیرالی نظامی چارواکی وای چې روزانه د غلطه خلکو ته د مارکیټونو جوړولو اجازت نامه ورکوي. خدای نوسی یا اجازت نامه عمل د انتظامیه او بیا د متعلقه ټولو عسکري اعلی چارواکو نظر نه تیریږي چې له وجې خلکو ته د مارکیټونو جوړولو اجازت نامه ډیر وخت واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شمالي وزیرستان څخه به جنوبي وزیرستان ته ولاړ سو. هلته په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله بې کوره سوي خلک وایي چې په کیمپونو کې بې یارو مددګار پراته دي او هیڅ مرستې نه ورسره کیږي. دا کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته دې بیرته ولېږي. د سیمې پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې تر دې کډوالو زر تر زره مرستې ورورسوي. سیلاب مسعود نور حال راکوي.
پرون د دریم پورس د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټان په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایانو په جرګې کښې موجود مشرانو کشرانو غوښتنه وکړه چې د سولی وزیرستان سیمو ببړ سمل نه د پوځي لټون د عملیاتو په وجه راشړلي قبایون د نور نشي ځورول چې څومره زر کېدای شي سرکار د دوی د سنبالښت بندوبست وکړي. په دغه باره کښې یو مشر ملک په دا رنګ ږغې
دمو نوم دا مالک کې رحمت الله مسعود دانن دا د سګتوی د بوبر د دغه دولې سیمه جلګارو غلې وا د دا مطالبه وکړه د سګتوی د علاقې کیم خال په کیم شو د دغه خال کې چې کی مشکلات آی لکه کې می چې کیم سامان دای د ضرورت دا و د ته هیڅ شاینه د ملا سوای میرا حکومت پر زور د اپیل کی اقوام متحده تا چې دغه خال کې دا داسم داد وشي لکه تیر چې کیم د متاثرین امداد وسا
دغه جرګیتا د ببر شمال یو شمیر مشرون کا شرون هره غلی و پدا کا بالیون ستر شوی او دا وخت لا په کوم مشکلات او ششکیل دی د زنه کسانو خبرو تا غوش شش دی
یمونم ګولی دی یسمل وس دین کا یا چو یو ور روغللی خپل علاقہ تا بیا واپس پچ تو سے لور سے دوا مورچ بیا روغللی پخرغه کارو تا جوړ ک چ تو سے وطن کلیر دای تو سے خپل وطن تا لور سے یغه نه باد پاره رتا و ک چ تا ارشا پردا پدو گنٹه سے پلاور د ټپک سرا امیر والا رتا چکړی پکم شو وخت تر ک الحمدللہ مسجد بدر کوم د مسجد د امیر پر سر ډرا قربانی وکړه یا تا روغلی
نمونه مات جامل دو امیر کورینا پوتسول امیر ستمندینا پوتسول ز مولنا غوم رسول پوتسول ای حکومت نه
میلابے
پداغا بارکش دے سولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان سویائی وار وائی زنے
د ټینټ خبر ده نو الډي سپاک ادمي هغه پوهټ کریم دي او نور هم اف ډی ایم ایم نه موږ غوښتي چې ټینټ هم نه کی فوډ ائټمز هم پکا دي نان فوډ ائټمز هم پکا دي څو ورځې کې ان شاء الله اف ډی ایم ایم والا به موږ ته هم دې ټی ڈی پی زپاره دا فوډ ائټمز نان فوډ ائټمز ان شاء الله پروژن وکي
یاد دی وی چې د ببر سمل نه راشړلې کابلون دا وخت په ټانګ ډېر اسماعیل خان او په نورنګ شه د خپل خپلوانو سره او ځنې بیا په سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د پېښور پونتون د کوونکو د زیاتو فیسونو او د تعلیمي اسانتیاو د کمی پر ضد احتجاج پیل کړی دی. د متحده طلبه محاز په نامه راټول سو د زده کوونکو د پونتون د وایس چانسلر د دفتر مخې ته په احتجاجي ناسته کې ګډون کړی. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی له دوی سره غږیدلې راځي چې رپورټ واورو.
اول شیرخان مینوم دی، د پېښور یونیورسټي د جیالوجي څانګې طالب علم یم او په یونیورسٹی کې جوړ شوی متحده طلبه محاذ جنرل سیکرٹری ما فیسونو د وجه نه چې په پېښور یونیورسٹی کې په 2014-15 کې به فیسو د یونیورسٹی 25,000-20,000 اوس د پېښور یونیورسٹی فیس د 49,000-50,000 په اباسین یونیورسٹی کې د فارمیسی ډپارټمنټ فیس د 53,000 او په پېښور یونیورسٹی کې د 1,08,000
زمانو امریشنا فیروز د ایجوکیشن ډپارټمنټ پېښور یونیورسٹی نه سبق تعلیم حاصلوم زمونږ زما په خپل کلاس کې دوه جنې کانی او یو درې الکان چې کم دي هغه د فیسونو د وجه او د پیسو د وجه خپل تعلیم په منځ کې پرېښی دی او وته مطلب 7 سیمسټر کې 7 سیمسټر خو لکه اخیری دوه یو سیمسټر پاتې په دې لیول چې راشي او بیا پری دي د فیسونو د وجه نه دا ډیره د شرم خبره ده زمونږ د پاره او د حکومت د پاره د یونیورسيټیانو د مشرانو د پاره
زمانو ماریا جان دی او زه د آی ای آر ډپارټمنټ نه يم بی ایس ایجوکیشن زمون ڈگری دا خو زمون ڈگری چھ دے آغا ایچ ایس سی خو ریکوگنائز کرے دا خو کے پی کے گورنمنٹ آن منی مطلب چکل جاب راشی نو زمون گا چکم پا بی ایس ایجوکیشن پا بیس باندے ورشی فور ایئر ڈگری باندے نو آغی وی چتا سو نے بی اے کرے دا نے بی ایس سی کرے دے بس صرف فور ایئر تا سو ٹیچنگ ٹریننگ حاصل کرے دے حالانکہ مونتا پدی کے بی اے بی ایس سی ہر یو سبجیکٹس مونتا ماسٹر سبجیکٹس ہم فائی
جی زمان عمر راشد خان راشد دے زه د پېښور پوهنتون د قائد اعظم کالج اف کامرس طالب علم یم د 10% فیزونو کې اضافه کوي زمونږ چې کم دی زمونږ د حاصل د فیس چې کم دی پر ایئر 33,000 روپۍ دي د یو ای ٹی د کے ایم سی والا 11,000 روپۍ دي په پر کارډ باندې 33,000 روپۍ جمع کوي د هغه ځای پی دری کارڈونه کیگی او دلته پدریو په کمره کې دری کسان پاتې کیگی نو دلته 99,000 روپۍ شوی 99,000 روپۍ بسوک د کم ځای نه راړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو موږ غل مشال رادیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین 15 بجې سوی اسرار الله مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی وایي حکومت د فیض آباد د مظاهرو د ختمولو لپاره د پوځ رابللو په حق لا ځواب وایي. د پاکستان د سینټ مشر پرون په یو بیان کې ویلي چې د فیض آباد مظاهرو ختمولو په څیر کارونو لپاره د پوځ رابللو اقدامات خطرناک دي او د ملک سیاسي ګوندونو ته یې پر ضد یو موټی کېدل پکار دي. د ترګری پرځ د جوړ د اسلامي ملکونو پوځي اتحاد غونډه د محل په سعودي عرب کې روانه ده چې پکې د پاکستان په ګډون د یو څلور ملکونو دفاع وزیران او سفیران ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو محکمې په وینا پرون د غونډې د پرانستې په موخه د پاکستان دفاع وزیر غلام دستګیر ویل چې ترګری پرځ د پاکستان ډېری هلې ځلې کړې او قرباني ورکړې. د پیښور مسجد د کونکو د زیاده پیسون او د تعلیم سنتیاو د کمخ پرزه د احتجاج پیل کړي. په پیښور پونتون کې د متحده طلبه محاذ په نامه د زده کونکو د اتحادې غړو ویلي چې تر هغه به یې احتجاج روان وي تر څو چې غوښتنې نوې مدل شوي. د خبر ایجنسۍ د صحافیانو یوې ډلې نن مازدیګر په باړه کې د ایف سي ځواک چارواکو سره لیده کاته کړې او نیول شوی خبریال خلیل افریدی یې خوشې کړې. خو د لوړګي پریس کلب او ملازم حسن علي شینواري اوس هم دوی سره بندي دي. د مشرډیو خبریال وایي خبریال خلیل افریدی د نومبر په 14 نیټه د نورو څلور خبریالانو سره هغه مهال د ایف سي ځواک چارواکو نیولې وو چې کله دوی په لوړګي کې د پخوانیو موټرو یوې مریلي کوریج کبو. په هغه ورځ د خلیل افریدی د موټر لاندې یو ریموټ کنټرول بم موندل شوی وو چې بیا وروستو د بم ډیسپوزل سکواډ ناکاره کړی وو. ملګری ملتونه وایي د شام حکومت پخلی کړی چې پلاوی به یې په جنیوا کې په کېدونکو خبرو کې ګډون کوي. تر دې مخکې د شام حکومت داسې اشاره ورکړې وي چې کېدای شي دوی په دې اونۍ کې کېدونکو دغه خبرو کې ګډون ونه کړي. او د نړۍ د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس په میامر کې خبرداری وکړ چې د برما راتلونکي د هر یو نسلي ګروپ ته په درناوي پورې تړلې دي.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومن وړاندې کول. اسلام آباد زو او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ځینې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوې د یو څلوېښت ملکونو پوځي اتحاد غونډه په ریاض کې روانه ده. تېره ورځ دې غونډې ته په خطاب کې ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان وویل چې د ملکونو د اتحاد یا یووالي د سخت دریځۍ لپاره یو واضح پیغام دی. دا یې هم وویل چې تېرو کلونو راهیسې ترهګرۍ زموږ په هېوادونو کې کېږي خو د مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې او کوششونه نه دي شوي. ادارې وایي چې تېرو څو لسیزو راهیسې ترهګرۍ د ټولې نړۍ او په خصوصي توګه د اسلامي هېوادونو مسله چې څنګه جوړه شوې نو د دې مخنیوي لپاره د مسلمان ملکونو ترمنځ مرستې او شراکت داری یقینا یو مهم ضرورت وو. اداري پوینه چې د پوځي اتحاد مشرۍ لپاره سعودي عرب د پاکستان د پوځ پخوانی مشر د جنرال راحیل شریف په اړه خوښ څرګنده کړه نو څه تحفظات پرې مخې ته رالل خو بیا پرې تر ډېره حد اتفاق هم وشو. ادارې زیاتوي چې غونډې ته د وینا پر وخت د اتحاد مشر جنرال راحیل شریف واضح کړه چې دا پوځي اتحاد د چایو ملک یا فرقې پر ضد نه دی بلکې رابطو پوځي او مالی مرستو د لارې ترهګرۍ ختمولو لپاره به دا یو ښه پلیټ فارم وي. ادارې په وینا چې بلخوا امریکا ولسمشر صدر ټرمپ په دې وروستو کې د سعودي عرب دورې کولو پر وخت چې څنګه د ایران نوم اخیستې او د هغوی پر ضد کاروایانو کولو څرګندونه کړې ده په دې لړ کې دا ټول شکونه لرې کول ضروري دي چې دا شاندا اتحاد ټول اسلامي نړۍ لپاره د یووالي ذریعه جوړ شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د بجلی د منافع په مد کې به ورته اوس وفاقي حکومت 1.5 ارب روپیه ورکوي او وزیر اعظم تر 10 دسمبر 10.5 ارب روپیه ورکول هم لوس کړی دی او چشمه رائټ بینک کینال منصوبه هم منظوره کړې. اداریا وایي چې دا شانداوي په تېرو حکومتونو کې هم شوي دي خو د وخت تېرېدو سره ټولې دعوې دروغې ثابتې شوي دي. اے جی این قاضي فارمولې ته لاندې د بجلی په مد کې د منافع خبرې تېرو حکومتونو کې هم شوي خو د بجلی پیدا کولو ادارې وابډا د منافع پیسې ورکولو نه انکار کړی. اداري په وینا همدا شان د ګیس منصوبو خبره هم کیږي چې په دې کې به د سوبې 1 روپۍ نه خرچ کیږي. اداري خبر کې وایي چې د وفاق لخوا صبح سره شوی لوزونه رښتیا شي او په دې عمل درآمد شي نو په صبح کې به د بجلی د ګیس او په نورو مشکلاتو قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپولی خبریالانو سازمان په بلوچستان کې د رسنیو ادارو او خبریالانو د کار پر وړاندې د پرتو ستونزو او د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ بیا په افغانستان کې د ماشومانو نجونو د تعلیم په برخه کې پر استا مشکلاتو لیکنې خبرې کړې دي. زموږ همکار هارون باچا دا دواړه لیکنې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو اتحادیه په لیکنه کې راغلی یو میاشت وروسته له هغې چې وسلوالو ډلو په بلوچستان کې خبري ادارې او خبریالان د خبرونو له پوښښه په زوره منع کړل. یا سازمان په دغه صوبه کې بلتون پالو وسلوالو د پاکستان استخباراتي ادارو ته په خپله شخړه کې د خبریالانو د نه ګیرولو اپیل کوي. د لیکنې تر مخه له تېرې یوې میاشت راهیسې د بلوچستان له ضلعو څخه نیمو هغو ته یې هیڅ ورځپاڼه نه ده رسېدلې. د خبري ادارو دفترونو ته لاسي بمونه غورځول شوي او ډزې پرې شوي دي. د بلوچستان خبریالانو امنیت ته د ورپېښو خطرو له امله درویش پریس کلبونه تړلي وساتل. د صوبې خبریالان د رسنیزو ادارو کارکوونکي او ورځپاڼې ویشونکي ټول د وسلوالو ډلو ممکنه اهداف ګرځېدلی شي. په لیکنه کې د آسیا پیسیفیک سیمې لپاره د بیپولی خبریالانو د اتحادیې د مشر په حواله ویل شوي خلکو ته د خبر ورکولو ازادي د دې لپاره ضروري ده چې بحث ته لار هواره او په نتیجه کې شخړه حل شي. نوموړي زیاته کړې د استخباراتي ادارو لخوا د خلکو ځورونه او غوښته د ورځپاڼو د رسېدو لارې بندول دواړه داسې خبرې دي چې وضعیت لا پسې خرابولی شي. د بیپولی خبریالانو سازمان د مشر د بلوچستان په شخړه کې پر خپلو ټولو خواوو غږ کړی چې خبریالان خپل کار ته پرېږدي ځکه چې دغه په خبره همدا د صوبې د خلکو په ګټه ده. لیکنه کاږي د روان کال په اوایلو کې د پاکستان استخباراتي ادارو په بلوچستان کې له کارکوونکو خبریالانو غوښتي ول چې د بلوچ بلتون پالو ډلو بیانونه تر خبري پوښښ لاندې را نولي. بلخوا د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ماشومانو نجونو پر تعلیمي ستونزو یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د سکول تتلونکو وړو نجونو تختول، د هغوی جنسي ځورونه او په ډزو کې د هغوی لګېدل هغه څه دي چې د افغان نجونو لپاره زده کړې کول یې ګران کړي دي. په لیکنه کې د ننګرهار ولایت د یوې ماشوم نجونې خبر راغستل شوی چې پر سکول یې د تیر 2018 کال په جنوري میاشت کې وسلوال برید شوی و. هغې ویلي سکول ته دوه بمونه اچول شوي ول. وسلوالو غوښتل د کلي خلک وویروي چې خپلې لوڼه ښوونځي ته و نه لیږي. لیکنه زیاتوي په جګړو کې ښکېل هیوادونه، هغوی ته مرستې ورکوونکي نړیوالې ادارې او همداراز نړیواله ټولنه باید دا خبر درکړي چې د یوه جګړه ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره ډېره اړینه ده چې ماشومان یې له زده کړو محرومه پاتې نه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تیر ورځ یو امریکایي عدالت په خپل فیصله کې دا ویلي چې په هغه کیس به په روانونه کې څه اوریدنه نه کوي چې په اړه یې ویل کیږي یو ترک ایرانی شتمن رضا زراب له ایران سره د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو څخه په بچ کېدو کې مرسته کړې ده. د دې لیکنې لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
د امریکا یو عدالت فیصله کړې ده چې د یو ترک ایرانی شتمن سوداګر د کیس اوریدنه به په روانه اونۍ کې نه کیږي. سارنمالانو رضا زراب تورن کړی چې له ایران سره د امریکا له خوا د لګول شوو بندیزونو نه په بچ کېدو کې مرسته کوله. قاضي ریچرډ بیرمن د نومبر په 20 دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د دغه کیس د څېړنې لپاره د ججانو د بنچ د جوړولو اعلان کولو. د دغې له وجې زراب به عدالت ته نه راغوښتل کیږي او په دې کې شامل بل ترکی بینکر محمد هاکان اتیلا با یواز عدالت په دغه کیس کې حاضری کی. زراب او اتیلا دواړه په امریکایي حراست کې دي. قاضي بیرمن ته عدالت په پرونی او سو پخوانی غونډو کې د زراب ته نه حاضرېدو په اړه څه تفصیل نه دی ورکړی. له دې پرمختګ سره دغه کیس نور هم پیچلی شوی دی او هغو اوازونو بیا زور اخیستی چې ګینی زراب له سارنوالانو سره داسې یوه معامله کړې ده چې له مخې د خپل جرم منی خو محاکمه کیږي به نه. یو شمېر خبري ادارې چې په کې بلومبرګ، NBC او ځینې نورې میډیایي ادارې شاملې دي لیکي چې زراب د امریکایي سارنوالانو والانو سره په دې اړه مرسته کوي. ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې دغه کیس اوریدنه د امریکا او د ترکی اړیکو د خرابېدو یو لوی سبب هم جوړېدای شي. بلخوا د ترکی مرستیال وزیر اعظم بیکر بوستاک تر نومبر په 20مه دا ویلي وو چې په دې خبره کې هیڅ رښتیا نشته چې ګنې ترکی امریکایي څارنوالانو ته دغه کیس ته ختمولو په اړه څه ویلي دي او زیاتوي دغه خبره هیڅ قانوني جواز نه لري.
سټریټ فار ویب سایټ د مرکزی آسیا ملکونو کې ورستیو بدلونونو ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې له پخوانی شوروي اتحاد څخه تر ازادي وروسته ځینې دا هیوادونه په سیاسي لحاظ آرام دي، خو ځینې نور لا هم ستونزې لري. د دوی په مخ کې د خرابېدونکې اقتصادي او د چین او روس په سیالیو کې شکیل پاتې کېدل د دې هیوادونو مشکلات زیاتولی سي. بشیر ګواش د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو کې د حکومت واګې له یو ولسمشر څخه بل ولسمشر ته په آرامه توګه منتقل شوې دي. سټریټ فار ویب سایټ وایي دا دغه سیمو کې د سیاسي ثبات نښې دي. دا ځکه ډیره مهمه ده چې د پخوانی شوروي اتحاد دغو هیوادونو کې د سیاسي بې ثباتۍ ویره لیدل کېدله. قرغزستان تر ټولو ناآرامه هیواد و. دلته په 15 کلونو کې دوه انقلابونه مخې ته راغلل. دلته له 1990 کلونو څخه تر 2010 کال پورې د قرغز او ازبک قومونو ترمنځ له تشدد ډک جنگونه وشول، خو تر هغې وروسته حالات ښه شول. د 2010 کال ټول ټاکنې هم ښې تیرې شوې او نور د قومیت پر بنیاد د خونړیو مظاهرو ویره نه ښکاري. سټریټ فار د ازبکستان په اړه لیکلي چې کله له ډېرې مودې راهیسې واکمن اسلام کریموف په 2016 کال کې مړ شو، نو ویره وه چې دلته به حالات ګډوډ شي. خود نوموړی وزیر اعظم شوکت میرزایوف لومړی د هغه ځایناستې او بیا په ټاکنو کې د بریالیتوب په نتیجه کې ولسمشر شو. که څه هم میرزایوف کوښښ وکړ چې د تاجکستان، قرغزستان او روس سره خپلې اړیکې زیاتې کړي او ځینې اصلاحات وکړي، خو دا بدلونونه تر ډېره نه دي عملي شوي. د ترکمنستان په اړه په دې لیکنه کې ویل شوي چې قربان ګولی بردی مخمدوف په ښکاره کوم سیاسي چیلنجونه نه لري، خو خرابیدونکی اقتصاد ورته ستونزې جوړولی شي. ولسمشر مخمدوف لاوار د مخه د ګیس او بجلی قیمتونه ارزانه کړي، خو د لیکوال په خبره باید د اقتصاد ښه کولو لپاره ځینې نور لوی ګامونه واخلي. د سټریټ فار په دې تبصره کې همداراز د تاجکستان په حق لویل شوي چې دا هیواد له 1992 څخه تر 1990 کال پورې په کورنو جګړو کې ښکیل و، خو ولسمشر امام علي رحمان له دې بریالی راووت او تر هغې وروسته هر وار شوي ټاکنې یې ګټلې دي. که څه هم په سمدستي توګه نوموړی کوم چیلنج نه لري، خو واک په مرکز کې ساتل ورته کېدای شي ستونزې جوړې کړي. په لیکنه کې اخره کې ویل شوي چې د مرکزی ایشیا ځینې هیوادونو په سیاسي لحاظ د باثباتۍ خواته سفر کړی دی، خو ځینې مسلې په مخ کې لري چې بحرانونه جوړولی شي، نو ځکه باید د دغو هیوادونو سیاستوال او چارواکي ورته پام وکړي.
دا مشال رادیو
دا شروع دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندی دو بجو
دا کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې روسي جنگي الوتکو د شام په دیر الزور صوبه کې هوائي بریدونه کړي چې پکې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. د دې رپورت مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې د شام په شرقي برخو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې واک لاندې په هغه کلی د روسي جنگي الوتکو د بمبارۍ موضوع راخستې ده چې د سارونکو په خبره پکې د یوش ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. راپور په بریتانیا کې میشته د بشري حقوقو په اړه د شامی سارونکو په حواله زیاتوي چې دا هوایي بریدونه د تیر اتوار په ورځ په ډیرو زور شوبه کې شوي وو چې د ابتدایي معلوماتو له مخه په کې 40 دیش کسان وژل شوي وو. د دې سارونکو د ډلې مشر رامي عبدالرحمن ایف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې کله د برید پر ځای کې امدادي کارکونکو د ورځې په اوږدو کې د ویجاړو ودانو ملبه لرې کړه نو د وژل شوو کسانو شمیره هم لوړه شوه. ښاغلي رحمان زیاته کړې چې دغو بریدونو د دریای فرات په شرقي غاړه پروت کلی الشفا کې داسې ودانۍ په نخښه کړې چې پکې خلک اوسېده. د دې په خبره په دې برید کې لږ تر لږه 13 کسان جوبل شوي ول. د دې بریدونو په اړه روسي پوز هم څه نه دی ویلي او د آزادو سرچینو نه هم څه پخلی نه دی شوی. خو د سارونکو ډله وایي چې دوی په شام کې دننه د سرچینو یو داسې نیټورک لري چې هغوی د جنگي الوتکو د جوړښت، د الوتو انداز، د بمبارۍ نوعیت او کارول شو وسلو نه معلومولی شي چې د کوم هیواد لخوا بریدونه کیږي. د راپور له مخه روس دا مهال په شام کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړی دی او د اسد ځواکونو ته د جنگي الوتکو مرستې ورکوي. ایران هم د شام په شپږ کلنۍ خانه جنگۍ کې د اسد ملاتړ کوي، خو بلخوا امریکا او ترکی د حکومت ضد یاغي ډلو سره همکاري کوي. راپور دیاتوي چې په دغه خانه جنگۍ کې داعش ډله هم شامله شوې وه، خو بیا ټولو خواوو یې مخالفت وکړو چې له وجې دغه ډله د شام د ګڼ شمیر سیمو نه په وتو مجبوره کړل شوه. خو یو دیارو زور هغه سیمه وه چېرته چې د یادې ډلې جنګیالو اوس هم کلک سنګرونه لرل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه را چیزیم دا شدگردی مکمل ختمه
افغانان چونه بیشک چونه
دیره سخت را بانی تیره هر چکنی
شد دوست بکنم مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته ورځ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان ویلي دوی هڅه کوي چې افغانان د خپل هیواد په راتلونکو ټاکنو کې پرته له کومو امنیتي خطرونو پراخ ګډون وکړي. جنرال جان نیکولسن پرون په کندوز ولایت کې د خپل سفر پر مهال چې د افغان حکومت جګپړو چارواکي هم ورسره مل وو په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې طالب وسلوال په روانه جګړه کې بری نسی موندلی. فرشته جلالزی په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ډاډ څرګند کړی چې را روانې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. جنرال نیکولسن پرون په کندوز کې غونډې ته وویل چې ټاکنې د افغانانو حق دی او د افغانستان خلک د هغوی له دې حقه نشي محرومېدلی. نیکولسن وویل که وسلوال طالبان فکر کوي چې د جنگ میدان کې به بری وګټي تیروتی دي او هغوی ته ښایي چې د سولې لار غوره کړي. کندوز ته له جنرال نیکولسن سره په پرونی سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی او د افغانستان د پوځ لوی درستیز شریف یفتلی هم ملګری وو. د دې سفر هدف په کندوز کې خلکو ته د امنیت او په افغانستان کې د را روانو ټاکنو په اړه ډاډ ورکول وو. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د را روان کال د سرطان په 14 نیټه وشي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به په 1498 لمریز هجري کال کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست پرون په کندوز کې وویل چې په ټول هیواد کې به د امنیت د ښه کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د حاکمیت د کړۍ له پراخېدو سره به زیاتو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکان برابر شي. نیکولسن د نومبر په 16 نیټه له افغانستانه په یوه ویډیو کانفرنس کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته وویل چې په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون حیاتي اهمیت لري.
This 80% population control is also important.
په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان په 80% خاوره د حکومت واکمنی تر روانو ټاکنو لپاره ډیره مهمه ده. په ټول افغانستان کې به د رای ورکولو 8000 مرکزونه پرانستل شي. موږ به پر زیاتو خلکو د واکمنی هڅې ته دوام ورکړو. په دې معنی چې که ټاکنې په امنیت کې ترسره شي نو موږ به د با اعتبار ټاکنو شاهد یو. رای به تر څارنې لاندې واچول شي ځکه دا موږ ته د باوري ټاکنو ډاټا کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې انتخابات د ستونزو حل تر ټولو غوره لاره ده.
رای حل برای تعیین سرنوشت انتخابات
در برخلیک د معلومولو لار انتخابات دیم زما په باور فرعي حل لارې چې کله ناکله مطرح کېږي لکه موقت حکومت جوړېدل یا عنعنوي لویه جرګه زموږ ستونزې نشي حل کولی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قمندان پرون په کندز کې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره هره همکاري وکړي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین انتظار لري چې دوی فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د ډان روسپانې په یوه لیکنه کې راغلی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اعلی چارواکو د سفرونو لړۍ دوام لري او داسې ښکاري چې د افغانستان او سیمې په اړه د بېلابېلو مسایلو پر سر د اختلافاتو کمولو هڅې روانې دي، خو د دواړو هیوادونو تعلقات وخت په وخت ښه کېږي او کړکېچن کېږي. د دې لیکنې لنډیز منور شاه وړاندې کوي.
په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ خپل نوی ستراتیژي اعلان کړ او پاکستان ته یې خبرداري ورکړ چې د وسلوالو له ملاتړه د لاس واخلي. دا غي نه پاز د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې ډیر تناو راغی، خو په دې ورستیو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اعلی چارواکو د تګ راتګ سلسله شروع شوه چې په ترڅ کې داسې ښکاري د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ښې شوې دي. په پاکستان کې د وسلوالو په پټنځایونو د امریکا ورستي ډرون بریدونه او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په ګامونو کې د امریکایي سارنې له امله د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې خلاف کاروي استل داسې ګامونه دي چې سرګندوي د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شوي او اعتماد په بحالېدو دی. خو ډان روسپانه لیکي چې وړاندې هم د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات دغه شان ښه وو او بیا خراب شو. دا ستونزه به په مستقله توګه حل واریږي چې دواړه خواوې د یو بل سره صادقانه او واضحه خبرې اترې وکړي. د ورځپاڼې په وینا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ تر ټولو مهمه معامله د افغانستان مستقبل دی چې په اړه یې د دواړو هیوادونو په نظرونو کې اختلاف دی. امریکا په دې نه ده خبر چې پاکستان د افغانستان مسله څنګه ختمول غواړي. اسلام آباد په افغانستان کې د هند د نفوذ مخالفت کوي، خو امریکا په افغانستان کې د هند زیات رول لیدل غواړي. په دې کې ستونزه دا ده چې پاکستان ویل نه غواړي، خو فکر کوي چې هند یې له دواړو خواوو قابو کول غواړي. واشنگتن بیا دې لړ کې د پاکستان اندېښنه ناسمه ګڼي، خو مهمه خبره دا ده چې پاکستان د خپلې پولې سره نږدې د هند موجودګي په هیڅ حال کې نه برداشت کوي او د افغانستان په مسله کې دا له پامه غورځول مناسب نه دي. ډان روسپانه لیکي چې په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدو کردار هم د امریکا لپاره د فکر وړ دی چې په نتیجه کې یې واشنگتن هند ته نږدې کیږي او چین پاکستان ته. دې لړ کې هم واشنگتن او اسلام آباد ته واضحه خبرې پکار دي، یعنی هند او پاکستان دې ته تیارول دي چې په سیمه کې د یو بل وجود برداشت کړي او د افغانستان د مسلې د حل لپاره زمینه برابر کړي. که داسې ونه شي نو د امریکا او پاکستان تعلقات به لکه د زانګو کله ښکته ځي او کله پورته.
ټولنه او سختریځي پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باز شوه دی.
شدت پسندی کوم دا د انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغیر دی عمل کوي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تر هغه پر ضد جوړ شوی د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد غونډه په سعودي عرب کې روانه ده چې پکې د یو څلوېښت هیوادونو دفاع وزران او سفیران ګډون لري. د پاکستان لخوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم په دې غونډه کې ګډون کړی. رفعت انجم نور حال راکوي.
په دې دوره کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف، د دفاع وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د ګل پروز د غونډې په موخه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د سعودي عرب بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او شاهزاده محمد بن سلمان سره ملاقاتونه کړي او د دواړو ملکونو ترمنځ په دواړو اړخیزو اړیکو، تجارت، دفاع او په سرمایه کاری کې د مرستې کولو خبرې کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو محکمې په وینا، غونډې ته د خطاب کولو پر وخت د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد پاکستان ډېرې هلې ځلې کړي او قربانۍ ورکړي دي. نوموړي پوځي اتحاد غړو ملکونو ته د پاکستان لخوا مشترکه مفاهمتي عمل کې د مرستو او د حمایت کولو باور ورکړي. اتحادي پوځ غړیتوب په حساب پاکستان ته کوم قسم کردار ادا کول پکار وي. په دې اړه د دفاعي چارو کارپوه لیفټننټ جنرل ریټایر طلعت مسعود وایي چې پاکستان له وړاندې د ترهګرۍ په شمول یو شمېر سیمه ایزو او د ملک دننه مسلو سره مخ دي. د دې په وینا د غړي په هیڅ پاکستان له ډېر په احتیاط سره د تګلارو برخه جوړېدل وی
کی کوشش تو یہی ہے پاکستان جو ہے کسی صورت میں اب ایران کے خلاف وہ ایسی
تو پاکستان کوشش خدا دے چې ایران پر ضد بداسې سی او منفی پالیسی نه جوړي او دا به هم کوشش کړي چې په دې اتحاد کې داسې کردار ادا نه کړي چې د ایران پاکستان اړیکې او په خصوصي توګه د سنی شیعه فرقایز شخړو ته دوام ورکړي، بلکې کوشش پیدا وی چې دا په ښه طریقه هواري کړي او کدا سینه کوي نو بیا به پاکستان د بهر سره سره د ننې فرقایز شخړو سره مخ شي او زیان به تورسی لوڑانے دے پاکستان دمر مسئلے دی نو داسے بہ بل لوے مسئلہ را مخت شی
تو ایک اور بڑا سیریس مسئلہ شروع ہو جائے گا.
واضح دی وچ ایران دے اتحاد برخنا دے د سپر چې ایران لخوا دا نکتی روچت شوې وي چې دا اتحاد د ایران پر ضد هم استعمالې دی شي. یو بل د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایر اسد منیر وایي چې ایران د دې اتحاد برخه نه ده، خو ایران پاکستان ګاونډي هیوادونه دي. په دې اتحاد کې د پاکستان د برخې په اړه به پاکستان ته ایران په خپل اعتماد کې اخیستل وي.
ایران سره په کار کې موږ ډېر ښه تعلقات دي، هغه ته پوره ایکسپلین کوي چې دغه چې دی ارګنایزیشن د تاسو خلاف نه دی، دا ټول مسلمان ملکونو کې چې دغه دی او چې داسي موږ به تاسو ان پکچر ساتو، تاسو سره موږ تعلقات نه خرابو او د دې نور څه مقصد نشته. دا نه د تاسو خلاف دی، نه د چا بل چا خلاف دی، دا دی
د ترهګرۍ مخنیوي پر ضد د اسلامي ملکونو پوځي اتحاد ډله د سعودي عرب په مشرۍ کې په کال 2015 کې جوړه شوې ده چې پکې یو څلوېښت ملکونه شامل دي. دا وخت د سعودي عرب ښار ریاض کې د دې ډلې لومړۍ غونډه روانه ده چې پکې د یو څلوېښت ملکونو دفاع وزیران او سفیران ګډون کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شیبو ته رسیدل یو اسرار الله مومن به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی وایي حکومت د فیض آباد د مظاهرو د ختمولو لپاره د پوځ د رابللو په حق لا ځواب وایي. رضا ربانی پرون په یو بیان کې ویلي چې د فیض آباد مظاهرو ختمولو په څیر کارونو لپاره د پوځ رابللو اقدامات خطرناک دي او د ملک سیاسي ګوندونو ته یې پر ضد یو موټی کېدل پکار دي. د حکومت او فیض آباد مظاهرچیانو ترمنځ وړم ورځ د شوې لوزنامې وروسته د مذهبي ګوندونو د یوویشت ورځو درنه ختمه شوه. په لوزنامه کې د پاکستان د پوځ له مشر منل شوی او ول شوی چې هغه هیواد له لوی بحران وساته. د ترګری پر ضد جوړ د اسلامي ملکونو پوځي اتحاد غونډه دا مهال په سعودي عرب کې روانه ده چې په کې د پاکستان په ګډون د یو څلوي ملکونو دفاع وزیران او سفیران ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو محکمې په وینا پروند یاد غونډې د پرانستې په مخه د پاکستان دفاع وزیر غلام دستګیر ویل چې د ترګری پر ضد پاکستان ډېرې هلې ځلې کړي او قربانۍ یې ورکړي. د پیښور مسجد زده کوونکو د زیاتو فیسونو او د تعلیمي اسانتیاو د کمښت پر ضد احتجاج پیل کړی. په پیښور پوهنتون کې د متحده طلبه محاس په نامه د زده کوونکو د اتحادي غړي د دې پوهنتون د وایس چانسلر دفتر مخ ته په احتجاج ناستې وای. تر هغو به احتجاج روان وي تر څو چې غوښتنې نه منل شوي. د پوهنتون انتظامي لا هم پر دې اړه مشالډو ته څه ویلي. د مشرډو خبریال وای د پیښور او خبر ایجنسی خبریالانو نن مازیګر په باړه کې د ایف سی ځواک چارواکو سره لیده کاته
کړل او نیول شوی خبریال خلیل اپریدی یې خوش کړ. خو د لوړګي پریس کلب ملازم حسن علي شینواری اوس هم د اف سی ځواک په تحویل کې دی. خبریال خلیل اپریدی د نومبر په 14 د نورو څلورو خبریالانو سره هغه مهال د اف سی ځواک چارواکو نیولې و چې د موټر لاندې یې ریموټ کنټرول بم موندل شوی و. ملګر ملتونه وایي د شام حکومت پخلی کړی چې پلاوی به یې په جنیوا کې د شام په اړه په کېدونکو خبرو کې ګډون کوي. تر دې مخکې د شام حکومت داسې اشاره ورکړې وې چې کېدای شي دوی په دې اونۍ کې کېدونکو دغه خبرو کې ګډون ونه کړي. او د نړۍ د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس په میانمار کې خبرداری وکړ چې د برما راتلونکي په دې هېواد کې د هر یو نسلي ګروپ ته په درناوي پورې تړل شوی دی. د هغه اشاره په برما کې د روهینجیا مسلمانانو ته وه چې له کلونو راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او په وروستیو کې یې د پوځي عملیات او تاوتریخوالي له وجې خپلې سیمې پرېښي دي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. د سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. ک پر دې څپو پاتې سواز ډیو ریډیو بو اوري بوریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو په سیمه کې ل خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای لتاس اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.